있는 아우아지아.
는 아우아지아.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نن او وضعیت پروګرام اوري درنو اوریدونکو فرانسې او تاجکستان د دې دوه ملکونو جمهور رئیسانو د نړیوال ټولنې نغښتي دي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د یوې ګډې تګلارې لمخې په توافق اقدامات وکړي او سخبرونه د مل مسره همدا مسله راسپورو چې یو غړ تاګلار په توافق او همغږي څنګه جوړیدل شي د طالبانو د رهبری یو څل عمل بسې د تاجکستان د جمهوریت ریاست دفتر په اعلامیه کې ویلي دي چې د دې هواد جمهور رئیس امام علي رحمان د فرانسې د جمهور رئیس امانوئل ماکرون سره د افغانستان د اوسنی وضعیت په حق را خبري کړې دي زبا وګورم د خپل ملبا احوال واخلمه چې په خبرونه کې شامل دی یا نه اتمر صاحب زمونږ ملما دی اساق اتمر صاحب اتمر صاحب محترم غاوري
بله زبا جان خور تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام
وعلیکم سلام تشکر تاسو نه ما مخې اوریدل زمونږ په تیر پروګرام کې هم تاسو ملما وي تشکر د حوصله مندې نمو زما سوال دا دی چې ستاسو ارزیابي څه ده په دغسې حالاتو کې په توافق د یوې ګډې تګلارې جوړېدل څومره امکان لري
که داسې وګورو نن نړۍ د یو کلي حیثیت ځان ته غوره کړی یعنې د نړۍ په هر ګوټ کې که څه مشکل پیدا کېږي
بله
ټول نړۍ د هغه نه ځان ګوښه ساتلی نه شي مجبور دی چې دغه تاثیرات او اغیز پر نور زهینو بانده هم کی اوس افغانستان یو محضل ده یو مشکل ده هم خپل افغانانو تا هم دیسی میوادونو تا هم نڑی تا گوری دوی پا هیچ انسانی نورمونو پا دغا معاشرتی نورمونو پا دغا اسلامی نورمونو حتی هم پابند او تینگ والار نیدی نو دا یو تشویش دی د سیمې د هیوادونو دپاره مخصوصا دغه د ترهګري مسله دی د مخدره موادو د قاچاق مسله دی متاسفانه په دغه تیر راپور کې چې د ملګرو ملتو دخانه خپور شو په دې کې پخوا 450 میلیونه ډالر دغه د دې ترافیک پیسې شوې سږکال دا د 1,400,000,000 ډالر نام پورته لاړه یعنی دا تشویش د دې چې د سیمې هیوادونه یې لري او باید یې چې ولري او ورو ورو دې سره دغه ترهګري روزل کېږي ترهګري خورېږي بې امنیتي خورېږي او دې سره زوخت دا د مخدره مواد و ترافیک دا اروپا تمزی یا مکی تمزی طول نرهی تزی دا تشویشون دی چه نریوال لری او دیده دی پارا چه دوی یا مشترک استراتیجی تختیب کی مشترک دریزو لری او دغا خبریاتره دغا معلومات را تبادله کی دوی یا شریک دریز تا دوی یا تفاهم تا درک لری نوزه که دوی دا تشویشون لری
خا د دوی تشویشونه چې تاسو وایي یعنی په زیدي ځکه چې مخکې زنو راپورټونو او خبرونو نه معلومه شوه چې دغه ملکونه د خپل امنیت په برخه کې د افغانستان نه د دهشتګرۍ او تروریزم یا مخدره موادو قاچاق چې تاسو یادونه وکړه په دې برخه کې دوی ویره و اندېښنه لدی چې دوی ملکونو ته دغه ستونزې یا دا مشکلات اخواته خبرې نشي یا ونه رسیږي دوی ملکونو ته نو سوال دا دی چې د دې هیوادونو او نړیوالو اطمینان او ډاډ څنګه حاصلې دی شي چې د افغانستان له غستونځې د دې ملکونو ته سرایت نه کوي دوی خو اوس که هر څومره ګډه تګلارې جوړ کړي نو دوی خو یو اطمینان او ډاډ هم ضرورت لري دا به څنګه حاصلوي
خبره هم دلته ده تاسو د منځنی آسیا هیوادونو دریز او مخصوصا د روسیې دریز ولیدل چې په دې وروستیو کې دوی تغییر خوړلی، حتی د چین دریز هم په دغه برخه کې تغییر خوړلی. روسانو طالبان سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې، ایران دوی سره اړیکې درلودلې، ازبکستان دوی سره ښې اړیکې درلودلې، د سیمې نور هیوادونه چین، حتی دې ته حاضر شو چې افغانستان کې دوی سرمایه گذاري وکړي، مثلا دوی د مس عینک قرارداد بیا نوی کړ، د معدن د جګک قرارداد طالبانو سره نوی کړ، وروسته دې سره د تیل قرارداد په شمال کې د افغانستان استخراج په دغه برخه کې افغانانو سره قرارداد وکړ. لیکن دلته ځینې مسایل رامنځته شو چې هغوی اوس ټکنۍ دي، په اصطلاح ایسار دي، او هغه دا و چې د زواهري وژل کېدل په کابل کې، یا مثلا د روسیې په سفارت باندې انتحاري حمله، دا غیر مستقیم دغه هیوادونو ته خبرداری و چې تاسې افغانستان کې داسې چې ستاسو خوښه ده تاسې نشئ راتلی. او دا د دوه درې ورځو مخکې خبره ده کوم چې پوتین په افغانستان کې وکړه، او هغه دا مستقیم یاد کې چې افغانستان اوس یو تهدید دی زموږ لپاره. او هغسې چې روسانو فکر کړی و چې دوی به د طالبان حکومت سره تعامل کوي، روابط به ساتي، حتی د تیلو قرارداد دوی سره وکړي، کنه که ستاسو په یاد دي دلته به طالبانو دغه تیل په پاکستانیانو خرڅ کړ، هغه قرارداد هم روسانو فسخه کړ. یعنی د روسیې موقف په دغه برخه کې تغییر وموند، او ایران هم اوس تقریبا د روس لاره تعقیبوي، چین اصلا افغانستان ته نږدې نه شول. اوس نو دوی په دغه تکل کې دي چې دغه یو مشخص دریز، یو واحد دریز دوی اول خو دغه ارزیابي وکړي چې افغانستان څومره د دوی دپاره خطرناک دی، آیا دوی کولی شي چې طالبان سره روابط جوړ کړي، طالبان سره نږدې شي، یا دا چې دوی نشي کولی. که نشي کولی د دې بدیلې لارې شي چې دوی نشي کولی چې د دغه خطر مخه ونیسي. او همدغسې په نړیواله کچه کې عین خبره ده چې نړۍ د دوی نه متضرر کېږي که دغه ترهګري د افغانستان نه خور شي نړۍ ته. د هغوی موقف بیا د دې په باره کې څه شي، آیا د دې مخنیوی کولی شي که نه شي کولی؟ زه فکر کوم ترهګري اوس داسې یو شی دی چې د دې مخنیوی ډېر سخت کار دی. په ټول نړۍ کې داسې تضمین څوک نه شي کولی چې دا به د ترهګرۍ مخه ونیول شي.
مخنیوی خو مشکله ده، لکه څنګه چې تاسو ویلې ډېر نور کارپوهان هم په همدې نظر دي او تحقیقات هم ښودلې ده، ځکه چې په یو ځای کې کنټرول کې، په بل ځای کې نفوذ کوي، او هېڅ د چا فکر هم نه راځي، تصور هم نه کوي چې په دغسې یو ملک یا په اروپا کې یا په امریکا کې یا نورو هیوادونو کې دې یوه دهشتګره ډله د زی باندې برید وکړي، نو توقع نه پورته کارونه هم شوي. تاسې ولیدل دومره کلو کې اروپا کې هم ډېرو ملکونو کې دا پیښې وشوي، مګر اوس چې دوی فکر وکړو چې امریکایان او ناټو د افغانستان نه ووتل او اوس به کراري شي او طالبان چې راغلل، بیا اوس دغه اندېښنې پیدا شوې. دایما ظواهري خبره تاسې وکړه درست، اندېښنې پیدا دي، د دې ملکونو صحیح ده چې اندېښنې به په ځای دوی به غواړي، مګر سوال دا دی لکه څنګه چې دوی په همدې برخه کې سره توافق لري چې دوی ته خطر دی، ډیرو مواردو کې دوی بیا اختلاف هم لري په خپلو کې، هر ملک خپل منافع سنجوي، بیا هم داسې د روس نه نیولې تر امریکا تر نورو پورې. سوال دا دی چې څه رقم یو دریز به وي چې دوی ته هم د منلو وي، او هغه په افغانستان کې هم عملي شي. دوی چې هر دریز غوره کړي چې طالبان عملي نه کړي، همکاري ونه کړي، هغه به څنګه عملي کېږي؟ د دې به ګټه سي
روسان دیکھی مداخلہ کامن ویلتھ مسالہ دی یو مشترک محدوده د امنیتی کې وقې دي دا مثلا ورستر بل بیا پیکه کیږي نو ځکه دوی مثلا هر مورد کې مشترک فکر کوي اوس ګورې په تاجکستان کې د روسانو تقریبا 6000 سرتیري په تاجکستان کې دي همدغسې 5000 سرتیري دي په قرغزستان کې دي همدغسې نور د منځنۍ آسیا په سرحداتو کې روسي سرتیري او همدغسې متخصصین کار کوي او دوی دغه
دغه هیوادونه ډیرو بخی دغه هیوادونه په خوا د شوروي اتحاد جزو بیا بعد هغې نه چې شوروي اتحاد سقوط وکړو دې هیوادونو زیاتره خپل ځان جدا کړ د روس نه آزاد شو مستقل شو د دومره کلونه مګر اوس هم د روسیې د نفوذ نه دوی خالی نه دي روسیا په کې نفوذ لري او خصوصا په افغانستان کې د مشکلاتو نه وروسته هغه د تاسو ورې چې د سو ملکونو کې روسیې خپل عسکر چولې دي او دوی ته اطمینان ورکړی دی چې روسیا به دوی سره کومک کوي دوی سره به همکاري کوي دوی سرحدونه به ساتي که خطر ورته پیښیږي درست دلته به خو هم نظر وي چې روس هم خپله اوس د طالبانو نه دا ویره لري چې د دوی ملک ته د شمال د افغانستان نه د مرکزی آسیا او بیا بعد هغې نه روس ته د ضرر ونه رسیږي دوی ملک و ملت ته ضرر ونه رسیږي دا خو صحیح خبره ده اما د دې نه د دې ټولو خبرو نه مخکې اولین ځل لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه اولین ځل پوتین دا خبره وکړله او هغه وویل چې د افغانستان د دهشتګرو د فعالیتونو مخ په زیاتېدو دي او دغه افراطي ایدیالوژي خپریږي نو دی ویلي دي چې دا دوی ته د اندېښنې وړ ده دا خبره اول پوتین مطرح کړه صحیح ده او سوال دا دی چې د دې نه مخکې د دغه فرانسې د جمهور رئیس او همداشان د تاجکستان د جمهور رئیس چې دوی دا نن خبرې کړې دي د دې نه مخکې پرون خو همدغه خبره همدغه اندېښنه د ترکیه او د پاکستان مشرانو د ترکیې صدر اعظم او د پاکستان صدر اعظم او د ترکیې صدر اعظم دواړو د خبرو وکړه چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل یوازې د افغانانو مسؤلیت نه دی بلکې دا اړتیا ده چې نور وادونه په دې برخه کې همکاري وکړي یعنی دوی وایي چې په افغانستان کې سولې راشي د خطرونو به کم شي یا به رفه شي نو د دې همکاري حد او حدود څه دي زنه پیغامه او ځکه چې د دې ترڅنګ خو بیا دا ویل کېږي چې نور هیوادونه خپل ګټې مطرح کوي او د افغانستان په چارو کې ګوتې وهي نو کدا سوال مطرح کیږي چې د سولې د ټینګېدو لپاره په افغانستان کې دا مسؤلیت یوازې د افغانانو نه دی بلکې نور هیوادونه د همکاري وکړي دغه همکاري ته بیا په بل نظر کتل کېږي زه غواړم ستا په نظر باندې پوه شم چې د دې همکاري حدود تر کومه حد دی چې دا مداخله ونه ګڼل شي او د ملکونو ترمنځ یو قناعت وي او همکاري صادقانه وي
ګوري څنګه کوو غواړو کوو نه غواړو
bale
د نړۍ په چارو کې دا زبر زو کله دی مداخله کوي یعنی او اته اوس تاسو ګورئ د روسیې او د اوکران جګړه ده کنه ده په دغه جګړه کې خو تاسو ګوري چې ټول اروپا هم شامل ده ټول امریکا هم شامل ده اما مستقیمه توګه امریکا نه سرتیری هلته استولی نه کوم بل کار او امریکا هم دا وایي چې دا زما جګړه نه ده دا د اوکراین د خلکو جګړه ده همدغسې اروپایان فرانسه او جرمني او انګلیس او دغه هیوادونه بل خبره دا ده چې افغانستان د جیوپولیټیکي نظره هغه سیاسي جغرافیال نظره ډېر حساس موقعیت لري اوس مثلا که تاسو پخواني شوروي اتحاد ته وګورئ دي که ډېر نور جمهوریتونه هم چې دوی بلفل روسان پسې ونه ګرځېدل لکه ازربایجان او قزاقستان او ازربایجان او ارمنستان مثلا مالداویا او لپن بلاروس او همغسې دغه لتوانیا او لتویا او دغه هیوادونه چې دوی خپله مخه لاړل لیکن افغانستان خو دغسې یو معبر دی او دوی چې دوی تشویش دا دی د پخوا نه هم دا اوسني خبره نه ده کله که تاسې د شوروي یرغل افغانستان کې وګورئ حتی د امریکایانو برداشت د شوروي د یرغل نه دا و چې شورویان همداسې پر مخ ځي او تر بارهنده پورې یا مثلا تر ګرمو اوبو پورې دی ځانونه رسی پاکستان د تسلیس امریکان سره شریک چې زمون باندې د حمله راځي چې پاکستان دی امریکایانو ډیر نږدې استراتیژیک ملګری امریکایان په دغه برخه کې راغلل او د دې لپاره چې روسان په مقابل کې یو قوي دریځ ولري دوی دغه مجاهدین مسله که عربانو پیسې ورکړي افریقا سلا ورکړي دغه مدرسې دوی پاکستان کې جوړ کړي دغه ټول سرمایه ګذاري امریکا د همدوی په خاطر وکړه دلته او دې کې پاکستان خپل هدف درلود هغه د پاکستان هغه ستراتیژیک هدف و چې تر ننه پورې هم پاکستان د افغانستان په مسایلو کې ډېر بار لاس لري او دغه تر اوسه دغه خطر رفه شوی دی دغه تقابل جریان لري اوس هم کله چې طالبان کومه خبره کوي پاکستان هغه ته ډېر زر عکس العمل ښیي همدا معنا دوی داسې غیر مستقی غواړي ووایي چې تاسې نشئ کولی خپل استقلال ولرئ دا موږ یو چې تاسو سره مرسته کوو دا موږ یو چې تاسو موږ امریکایانو سره کښېنولو خو په هر صورت دغه خبرې دي چې پاکستان په دې کې خپل اهداف غواړي او هغه اهداف یې د افغانستان منابع د افغانستان سیاست د افغانستان نظام او دغه خبرې دي چې دوی همدا اوس په دغه رسنیو کې دا خبره کوي وایي خیر دی موږ بنګله دېش د لاسه ورکړ خو افغانستان هم لاسته راوړ یعنې دا خبرې دي چې د پاکستانیانو د خکې نه وځي دوی هم همیشه ضیاءالحق ودا ویلي چې جهاد افغانستان دفاع پاکستان یعنې دا خبرې دوی کولې د دې دپاره چې پاکستان خوندي وساتي اوس خپله پوتین هم دا خبره وکړه اوس څو ورځې مخکې چې اوس دوی شک لري دا چې طالبان بیا دوی د امریکا پروژه ده او دوی غواړي چې د طالبانو په وسیله د دغه ترهګرو ډلو په وسیله دا زموږ امنیتي کمربند راوران کړي او دغه منځنۍ اسیا ته دوی واوړي او دغه منځنۍ اسیا کې بیا دوی تیار زمینی هلته شته ده په تاجکستان کې دغه فرصت خلک یعنی خلک دغسې ذهنیت لري اسلام پاله په کې ډېر دي ازبکستان کې شته په قرغیزستان کې شته او منځنۍ اسیا نورو هیوادونو کې شته نو روسان د دغه نه ډارېږي چې دلته دغه مسله نه څه به تاسو داسې یو قصه خپله وکړم په نویم کلونو کې زه شوروي کې وم هلته لاړم نو مخصوصا په دغه اسلامي ایالاتو کې لکه تاجکستان ازبکستان دغو ځایونو کې تاسې به چې هوټل کې وایي همدغه تاجکان ازبکان به راتلل موږ نه به قرآن شریف غوښتنه کوی تاسو قرآن شریف لرئ موږ ته م نه ده را وړی یعنې دوی په هغه وخت کې داسې احساس درلوده چې تمایل درلوده چې دوی اسلام پال وي اوس هم دغه زه فکر کوم دغه فکر دوی سره شته دی او
د همدې خبرې په ارتباط یو خبر زمان په یاد شو چې هغه وخت چې دا تاسې ویلې چې پوښتنه کوله چې قرآن شریف لري که نه لري زما په یاد دي چې یو خبر راغی چې په څو کچرو باندې ډېر زیات قرآن شریفونه بار شوي وو او لیګل شوي وو دغه ملکونو ته دا کوم ملک چې غوښتي وو یا هغه خلکو چې غوښتل چې یو قرآن شریف ولري او په غلا به یې دغه ځایونو ته تېرول من په یاد دي دا خبره بالکل صحیح ده
بله دا کتابونه کې راغلي دا ورستي کتابونه کې راغلي دي دې ته شته دي
ځکه چې هغه وکه کله چې د شوروي جزو د شینه نو کنه دغه اسلام او اسلامیت او مسجد او جماعت او د تدریس او د خبرې نه وي صحیح په هر صورت به خیمه د خبرونه ولا ښه
نو دغه تشویشونه د منځنۍ اسیا هیوادونه هم لري روسان هم لري په دغه برخه کې اوس د روس لپاره ډېر یو مهم سوال چې دغه دا دی چې دوی دغه معبر یا دغه لاره خوندي وساتي ځان دپاره که دغه لاره وشړېده دوی نه که د دغه لارې امنیت دوی نه د لاسه لاړ زه فکر کوم دا به د روسانو دغسې یو ماتې وي چې بیا په راتلونکي دوی ځان نشي ټولولی نو د دغه خطر په نظر کې نیولو سره دا خو وطنانو ازبکستان او تاجکستان هم نه ده دا منځنۍ اسیا هیوادونه دي دا به لکه د خښت قطار غوندې یو چې بله مرتوزې چپه کېږي بله هم چپه کېږي لکه چې منځنی آسیا کې څو وخت شرقیانه کې دا خبرې وشو، سوریه کې وشو، عراق کې وشو، لیبیا کې وشو، مصر کې وشو. نو دا داسې یو مشکل ده او روسان د دې نه ډېر ویره لري.
او روس به ځکه ډارېږي چې د شوروي د سقوط نه وروسته یو اندازه روس بیرته په پښو ودرېدو او نه به غواړي چې دغه کم اقتصاد چې دوی لرلو، ګرچې اوس خو به اقتصاد متضرر شوی دی د اوکراین د جنګ نه وروسته، مګر دوی به هم نه غواړي چې دا کوم کارونه چې پرې دومره کلونه کې شوي دي چې دغه له منځه لاړ شي یا ضعیف شي. زه بېرته راځم د همدې د پوتین خبرې زه چې ویلې چې په افغانستان کې د دهشتګرو فعالیتونه پراخ شوي دي او د ایدیالوژیک دی خواته خوریږي او د نورم خطر زیاتې د منځنۍ اسیا په دی جمهوریتونو کې. خو بیا د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلې چې دغه د دهشتګری د غواخونو یا د تهدیدونو نه د اندېښنې بې ځای دي. څنګه دوی وایي چې د اندېښنې بې ځای دي په داسې حال کې چې په شمال کې راپورټونه راځي چې ډېر قواو زیاتې شوې دي تاجکستان او ازبکستان د سرحدونو سره؟ روس تاسو بهتره خبر است یغه ده. نو د څنګه کې د شړی وای چې د اندېښنې بې ځای دي که مثلا د افغانستان په شمال کې روسی قواوې په ځای شي چې افغانستان ته خطر وي او طالبان وای چې دا موږ ته خطر دي، نو بیا به روسیا وای چې د اندېښنې بې ځای دي؟ دا څنګه امکان لري؟
زه داسې فکر کوم چې طالبان یو خو دغه توان نه لري یا دغه قوت نه لري چې دوی د کسانو د خبرو مخه ونیسي کوم چې دوی سره مرسته کوي. زما دغه ده چې دغه ترګرګل چې دي دغه هغه دلی دي چې طالبانو په لیکي کې راشل کله جنگي دي. یو خو طالبان نه غواړي یا نشي کولای چې دغه ټول ترګرګل وزپي یا د وطن نه د امکانات دي ته ورور کې چوسي. بل دغه په یو ستراتیژي کې ده او دغه ستراتیژي دی او لاړ قدرت یا دی او د ورځواک د خوانه کار شوی دی چې بیا په هغه کې هم طالبان د افزار په وسیله دي. یعنې طالبان هغه قدرت نه لري چې د دغه زبرځواک مقابل کې ودرېږي وایي چې دا ستراتیژي زه نه منم، زه خپل منافع باید خوندي وساتم. دا کار هم طالبان نشي کولی. نو دا خطر شته.
یو خاطه امنیتی اندیښنې دي، یو خاطه خو امنیتی اندیښنې دي. بل مسله دا هم ده چې اوس تاسو دا خبر میونهوله چې افغانستان کې قراری او آرامي هم وي، بیا هم دغه د مرکزی آسیا ملکونو غونډیان غواړي چې د افغانستان سره اقتصادي روابط، تجارتی روابط ولري، په دې کې رقابتونه دي او په عمومي ډول باندې بل رقابت د روسیې او چین او پاکستان او امریکا د چغو یوې خواته دي او غواړي چې امریکا هلته نفوذ لري په هغه منطقه کې. مګر ډېر ملکونه یا جمهوریتونه وایي چې غواړي چې د امریکا سره روابط ولري، د بل نفر امر او فرمان نه مني، د خپل ملک ګټې ویني. نو دغلته دغه تعادل څنګه راتلی شي؟ د کابل خو پکې وزم دا اوس د سی په دغه رقابتونو کې افغانستان وی اوران ویجاړ دی، تعادل څنګه راتلی شي دغلته د افغانستان چې تاسو وایي چې ستراتیژیک موقعیت دی؟ دغه ستراتیژیک موقعیت خو قرنونه افغانستان خراب کړ. څه فکر کوئ تاسو؟ داسې کوم تجویز لرئ؟
زمو هر ځکه زه هر نظام چې په افغانستان کې کاغه جمهوریتي کاغه اماراتي او کاغه نمخکي نور
سلطنت یا هر څه چې وي،
دوی یقینا چې کوم ملي فکرونه لري. یوازې د نظامونه چې هغه تلپاتې وي او هغه دوامداري، هغه نظامونه چې د خلکو په مټ راغلي. یعنی هر کتلا د زمامداري چې هغه د بل چا په مټ راغلي هغه دوامدار نه دی. ځکه چې د حزب دیموکراتیک خلق د روسانو په زور هغه تاسو ولیدل چې دوی هم ډېر وژل، ډېر بندیان کړل، ډېر بمبار کړل، لیکن هیڅ نتیجه هغه نه لاسته رانغی. آخر کې مخخپل هغوی پښیمانه شو. څوارلس کاله افغانستان په جګړو کې وسوځېد، میلیونونه مسافر او مهاجر او بېکوره شول او میلیونونه مایوب او معلول شول، لیکن نتیجه یې هېڅ. همدغسې دغه نه وروسته هم د مجاهدین حکومت غنورسه طالبان بیا دغه شل کلان جمهوریت جمهوریت دغه خپې ټینګ نشوي چې هغه توري یا ملی یا د خلکو طلبی هغوی سره همدغه خلکو چیغې ویل چې فساد مه کوئ رشوت مه خورئ غصب مه کوئ تجاوز مه کوئ دغه ټول خبرې قانون ته خپو لاندې مه کوئ دغه ټول خبرې هغه جمهوریت واکمنانو دغه یو خبرې ته مه غوږ نیو تر څو پورې چې د دوی بسران ټوله شي لاړه اوس همدغه خبره طالبانو ته وایي که طالبان په دې فکر وي چې دا څه چې زه وایم دا ټول صحیح دي او زه د اسمان نه راکښته شوم زما خبره د قرآن خبره ده بلا تشبیح نو دی کې څوک خبرې نه شي کولی خلکو سره دوی کینی نه خلکو سره دوی بحث نه کړي خلکو سره دوی خپل مشترک ژبه پیدا نه کړي د خلکو نه دوی مشروعیت وانخلي خلکو ته لاړ نه شي خلکو ته کار ور نه کړي خلکو ته پروژې جوړې نه کړي خلکو ته خدمات وړاندې نه کړي په دې نه کېږي چې شریعت داسې ولی اسلام داسې ولی خدای داسې ولی او اول هغه دوی دي چې دغه د شریعت په مطابق دوی یو عمل هم شرعي نه دی زه هم د اوس تاسو وایم نو ځکه دوی په خلکو کې ځای نه شي پیدا کولی د دوی سیاستونه او هغسې پروژهیي سیاستونه دي نو تر څو پورې چې یو ملي حکومت ملي نظام په افغانستان کې قایم نه شي هغسې خلک چې هغه واقعا د خلکو نه راپاسېدلی
دا ملي حکومت همیش ډېر وخت خبر دی نیسم ډېر لږ وخت پاتې دی فقط یوه نیمه دقه دغه ملي حکومت د جوړېدو ارزو ټول کارپوهانو تحلیلګران چې راضي کوي مګر په دې پوه نه شو چې دغه ملي حکومت د لپاره شرایط څنګه برابرېدای شي څنګه جوړېدای شي ولې جوړ نه شو
ډېر ساده ده ملي حکومت دا ده چې تاسو خلک سره کښېنئ تاسو خلکو سره خبرې وکړي هغه جمهوریت کې همداسې وو چې کله به جرګې جوړې شوې او هغه درې زره کسان لست به وو او هغه کسان به راغلل هغه خبره به یې وکړه د حکومت خبره به یې وکړه او خلاص بله ورځ پیسې به یې هم واخیستې درې ورځې به یې هم تېرې کړې چکر به یې هم وهل بېرته به لاړل په دغه طالبانو کښې همدا دوه ځلې جرګې وشوې ملایان یې وغوښتل مولویان یې وغوښتل طالبان
خو سوال هم دلته دی اتمر صاحب محترم سوال هم دلته دی زما سوال هم دا دی ډېرو بخې سوال هم دا دی چې ته خو به جرګه راوغواړې جرګه خو به راوغواړې نور هم راوغوښته طالبان هم راوغوښته اشرف غني هم راوغوښته کرزي صاحب ټولو جرګې راوغوښتې نړیوالې جرګې هم جوړې شوې بنک هم کېناستل جرګې وشوې کومکونه هم وشو مګر جوړ نه شو یو ملي حکومت تاسې ویل اسانه ده خلک دې کښېني خلک خو ولس خو بېچاره ریشي خپل نظر ورکړي مګر هغه څوک چې پاس ناست دی چې هغه پې عمل ونه کړي بیا څنګه به ملي حکومت جوړ شي
آفرین خبره هم دغه دی چې هغه کسان چې دغه نظام چلوي د دوی فکر باید ملي فکر وي د دوی تجربه باید ملي وي د دوی هغه عمل باید ملي وي دوی سره دغه ذهنیت باید اوسي چې دوی شخصي ګټې ته لاړ نه شي پروژې ګټې ته لاړ نه شي
طالبانو کښې داسې ملي فکر څوک لري ستا په نظر
طالبانو کښې مختلف کسان دي زه داسې ټولو باندې یو حکم نه شم ورکولی لیکن تر اوسه
د دې مفکورې خلک پکې شته د دې مفکورې خلک پکې شته د ملي مفکورې خلک پکې شته ستا په فکر
طالبانو کښې مختلف کسان دي زه فکر کوم چې بله ځینې کسان داسې پکې شته دوی ملي فکر لري لیکن قوت نه لري لیکن قوت د هغه چا په لاس کښې دی چې هغه ملي فکر نه لري هغه یو پروژې په اصطلاح د یو سفیر په حیث راغلی دلته د نظام واکې د هغه په لاس کښې دي دوی خلکو سره نه دي نه دوی د خلکو نه نه اوري دوی د خلکو خبرو ته غوږ نه نیسي دوی
د خلکو ډېره مننه ډېر تشکر ډېر وبښې زما ساعت اخره کښې پام نه شو وخت پوره شو د پروګرام ستاسې د معلوماتو نه او د وخت نه او حوصله مندۍ نه ممنون په مخامخه شپه م په خیر ډېره ممنون اتمر صاحب محترم